السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي ازادي رادیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي. په هیواد کې روان سیاسي وضعیت چې کله ناکله جګړه او تاوتریخوالی هم ملګری وي، په رواني لحاظ خلک څومره متاثره کولی سي، دا مو د دې پروګرام موضوع ده چې په څو شیبه کې له متخصص ډاکټر سره مطرح کوو. خو په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه د دې ساعت مهم خبرونه اورئ.
د مهمو خبرونو سرټکی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د خلکو د رایو له لارې د دولت پرامنځته کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د پاکستان، ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان خاصو استازیو نن د دغه هیواد د سولې او ټیکاو په تړاو یوه غونډه کړې ده. او په بلوچستان کې یوې 14 درې کسان وژلي او 40 نور ټپیان کړي دي. خبرونه، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د خلکو د رایو له لارې د دولت پرامنځته کېدو ټینګار وکړ. رئیسی دا خبرې بیګا په یو مفصله ټلویزیونی مرکه کې وکړې چې د ایران ولسمشر معنی هم په خپل ویب پاڼه خبره کړې.
راکار افغانستانی که باید دولتی اونجا مستقر بشه که با رأی مردم باشه، با اراده مردم.
در افغانستان لپاره کړنلار داده چې هلته باید د خلکو د رأی او اراده پر اساس دولت رامنځته سي. ایران تل په دې لټه کې دی چې افغانستان کې سوله او آرامي راسي، وینه تویونه او ورور وژنه بنده او د خلکو اراده حاکم سي. له هغه دولت هم ملاتړ کوي چې د افغانستان د خلکو د رأی پر اساس رامنځته سوی وي.
افغانستان مشه حمایت میکنیم.
د ایران ولسمشر ښاغلی رئیسی په دې مرکه کې د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې دغه هیواد کلونه جګړو سخت ځپلی او امنیت د ایران د سوکالۍ لپاره هم مهمه ده. د افغانستان دغه لویدیځ ګاونډ داسې وخت په دغه هیواد کې د خلکو د رایې په اساس د ټاکنو له لارې د دولت پرامنځته کېدو ټینګار کړی چې له شاوخوا 40 ورځو راهیسې طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. طالبانو د ټاکنو په اړه څه نه دي ویلي، خو ژمنه یې کړې چې دا اونۍ خپل حکومت اعلانوي. د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ګاونډیو هیوادونو خاصو استازیو نن غونډه کړې ده. په دې غونډه کې چې د پاکستان په کوربتو په آنلاین بڼه جوړه شوې وه، د پاکستان، ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازو د افغانستان د سولې په اهمیت بحث کړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق د دې غونډې څه جزئیات او عکسونه په خپل ټویټر خپاره کړي. هغه ویلي د غونډې ګډونوالو په دې سره موافق و چې د افغانستان سوله د ټولې سیمې د امنیت، ټیکاو او پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت لري. محمد صادق همداراز زیاته کړې چې یو سوله ییز افغانستان به همداراز د اقتصادي نوښتونو، د خلکو د قوي تړاو، پرمختللې سوداګرۍ او سیمه ییز اتصال کې رول ولوبوي. د افغانستان لپاره د پاکستان، ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازیو د ورته ناستو په دوام باندې هم ټینګار کړی دی. په پنجشیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنګیالیو ترمنځ نن په شپږمه ورځ هم جګړې دوام کړی دی. له سیمې څخه د راپورونو له مخې دواړه خواوې مقابل لوري ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کوي. طالبان وایي د پنجشیر، پاریان، شتل، انابا، خنج او ابشار ولسوالۍ نیولې دي. د دوی مقابل لوری چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي، د پنجشیر په ځینو سیمو کې تاکتیکي شاتګ مني، خو وایي په څو ځایونو کې طالبان محاصره کړي، یو شمېر ژوندي نیولي او سلګونه نورې وژلي دي. په خپلواک ډول د دواړو خواوو د ادعاو ثابتول ممکن نه دي، ځکه چې په سیمه کې ټلیفون او انټرنیټ پرچاو دی. ازادي راډیو ته غوږیست. د طالبانو چارواکو په ټولو ولایتونو کې په خپلو استازو او ولیانو باندې غږ کړی دی چې د هوایي ډزو مخه ونیسي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم نن په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو د نظامی کمیسون د مشرانو لخوا لیکل شوی ده، د ټولو والیانو او نظامی قمندانانو څخه غوښتي دي هغه کسان ونیسي چې هوایی ډزې کوي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې وروستیو څو ورځو کې د هوایی ډزو له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې دغه کسان ونیسي او یا یې له ښارونو او مرکزي سیمو څخه وباسي. د پاکستان په نارام ایالت بلوچستان کې یوې 14 درې ملیشه وژلي او 40 کسان یې ټپیان کړي. برید مستون کې یوې پوستې ته نږدې شوی. د پاکستان د طالبانو تحریک ټي ټي پي د دغه برید مسؤلیت منلی. دې ډلې ویلي په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي د سرحدي ځواکونو پر یوې ډلې وچول او هغوی ته مرګ ژوبله واړوله. د کویټې د پولیسو مرستیال اظهر اکرم پاکستاني رسنیو ته تایید کړي چې درې سرحدي پوځیان وژل شوي. په 40 ټپیانو کې هم 13 پوځیان او 2 نور لارویان دي. هغه اندېښنه وښوده چې ښایي مرګ ژوبله لوړه شي. بلوچستان له لونو راهیسی د فرقه ایش خړو تنلارو او جلا غختونکو له بریدونو سره مخ ده. د پاکستان د ایالت له افغانستان او ایران سره ګډ اوږده پوله لري. د جی شل ډلې هیوادونو د روغتیا وزیرانو غونډه نن د ایټالیا په پلازمینه روم کې ترسره کیږي. د جی شل د روغتیا وزیران له کووید 19 سره د مبارزې په لارو چارو باندې بحث کوي. دوی به له کورونا سره د مبارزې په برخه کې پراتلونکو پړاوونو هم خبرې وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي ښایي هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان یې په افغانستان کې جوړوي. لوی دیمایو پرون په قطر کې یوې غونډې ته د ویډیو کانفرانس له لارې وویل په کار ده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي او باید په دې هیواد کې تراګر پرې نه ښودل شي چې آزاد فعالیت وکړي. د په افغانستان کې د ایټالیا د سفارت په اړه هم وویل چې ممکن سفارت یې د افغانستان لپاره خپل فعالیت له قطره پیل کړي. او د توکیو د 2020 کال په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان دوه لوبغاړو ته نن یکشنبه موقع ورکړل شو چې د دغو لوبو د پای په مراسمو د خپل هیواد له ملي بیرغ سره په پریډ تیر شي. د پارالمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس انډریو پارسنس تایید کړ چې افغان لوبغاړو حسین رسولي او زکی خدادادی ته فرصت ورکړل شو چې په اولمپیک لوبغالي کې د پارالمپیک په پاییزو مراسمو کې ګډون وکړي. دوی دوه د افغانستان د وضعیت له کبله د پارالمپیک د پیل په مراسمو کې ګډون ونه کړای شو، خو د پارالمپیک نړیوالې کمیټې له افغانستان سره د پیوستون په نښه دغه هیواد ملي بیرغ د دغو لوبو د پیل په مراسمو کې شامل کړ. پارالمپیک لوبو کې اکثر هغه لوبغاړي ګډون کوي چې معلولیت لري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
بیا هم پروگرام ته شرغلاست. په هیواد کې روان سیاسي وضعیت چې کله ناکله جګړه او تاوتریخوالی هم ملګری وي، په رواني لحاظ خلک څومره متاثره کولای سي؟ د خلکو پر روان د جګړو اوبا او نورو تحولاتو اغیز د نړۍ په سطحه هم یوه مهمه موضوع ګڼل کیږي. په ځانګړي ډول د کورونا وبا پر مهال خلک په رواني لحاظ ډیر متاثره سوي دي. همدانند د ایټالیا په پلازمینه روم کې د جی شل ډلې د غړو هیوادونو د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې په هغې کې د خلکو د رواني روغتیا پر لارو چارو هم بحث کیږي. د ایټالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا چې پرون یې د رواني روغتیا په اړه د متخصصانو د خبرو کوربتوب کاوه، ویلي چې له رواني روغتیا پرته روغتیا او سلامتي ممکنه نه ده. د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کیږي. د پروګرام میلمه مو د رواني ناروغیو متخصص ټرینر ډاکټر ایمال صفای چې شرغلاست ورته وایم. اوریدونکي هم کولای سي چې پروګرام ته زنګ را وهي. دوی نړیوالې شمیرې مو فعال دي. یو شمیره مو د 00 420 11 24 501. شمیره بیا تکراروم: 00 420 11 24 501. بل شمیره مو د 00 420 11 24 501. شمیره بیا تکراروم: 00 420 11 24 501. اوریدونکي کولای سي چې د سکایپ له لارې هم په مستقیم ډول تماس را سره ونیسي، له متخصص ډاکټر څخه خپلې پوښتنې وکړي. د سکایپ آدرس مو دی: radio@azadi. صفای صاحب شرغلاست، اوله پوښتنه به دا وکړم چې په کابل کې تازه هوایی ډزې سوي دي څو شپې مخکې، چې بیا یې په رواني لحاظ خلک ځپلی دي او شاوخوا 10 یا 14 کسان یې وژلي دي، دا ډول پېښې خلک په رواني لحاظ څومره متاثر کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو ته، همدارنګه ګرانو هیوادوالو ته، او د نړۍ په هر ګوټ کې خپل افغانانو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تر دې دمه ټول روغ او جوړ شي. دا ډېره یو مهمه موضوع ده. یو خو دلته حالت ډېر ټکنی دی په دې لحاظ باندې چې دلته یو نظام، قانوني نظام رامنځته شوی نه دی، حکومت وجود نه لري، خلکو سره د مخکې نه هم تشویش دی، او همدارنګه د رواني د لحاظه خلک د مخکې نه هم ډېر زیات د فشار لاندې دي، رواني سټرس لاندې دي، او بل نامفهم او نامعلوم وضعیت دی. د خلکو مسکې ناڅاپي چې کله ډزې شروع شوې، خلکو سره ډېر زیات تشویش پیدا شو چې ګوندې بیا جګړه ونښته او څه حالت رامنځته شو. نو په همدې لحاظ د خلکو پر روان باندې بدې اغېزې وکړې. وروسته بیا دغه د مرمو اوازونه او همدارنګه دغه د مرمو سقوط ځای چې پورته ځي، خو بېرته کته راغورځي. د خلکو د زخمی کېدو او حتی د خلکو د وجل کېدو متاسفانه باعث وګرځېدلې. تاسو به هم په خپلو راپورونو کې وویل، او همدارنګه خلکو هم د میډیا د لارې نه خبر شوي دي. دا دخل پروان باندې ډېر زیات بد اغیز شیندي. ما مخکې ارزو کړ چې رواني سلامتیا د صحت اساسي برخه ده، او پر رواني سلامتیا کې دغه فزیکی روغتیا او همدارنګه اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي روغتیا دا بود ډېر زیات مهم ده. نو خلق مخکې نه هم دغه لحاظ باندې ډېر زیات د فشار لاندې وو، او چون وضعیت نامفهمه ده تر اوسه پورې په کابل کې حکومت نه دی اعلان شوی، او قانونمند حکومت چې خلکو ته جواب ورکوونکی وي، خلکو سره په هر لحظه باندې تشویش دی چې څه به پېښېږي. که یو عادي فیرم کېږي، خلکو سره رنګارنګ فکرونه پیدا کېږي، او دغه فکرونه د رواني فشار او سټرس په توګه
ډاکټر صاحب وروسته هم تاسو ته راځم بښنه غواړم، ځکه چې اورېدونکو نړیوالو شمیرو ته زنګ وهلی، د دوی یو څه مصرف زیات کېږي. یو څه اورېدونکي به راواخو، بیا به وروسته تاسو ته راځو، تاسو د دوی پوښتنې له ځان سره یاداشت کړئ. اورېدونکي په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خپل پوښتنه په لنډه توګه وکړئ چې مصرف مو زیاتېږي. مهرباني وکړئ تاسو آواز مو زاورو. متاسفانه چې اوریدونکي زموږ غږ نه اوري، بل اوریدونکي ته ورزو دوی هم زنګ وهلی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام متخصص ډاکټر هم ستاسو آواز اوري. مهرباني. بیا هم لکه چې اوریدونکي زموږ آواز نه اوري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ستاسو آواز راځي. مهرباني.
دغه چې دغه طالبان کوښښ وکړي راغله، ډېر موږ خوشاله شو په یوه واسطه چې راغله. بل دا موادو مخاطر کې دوی قطع کا کوښښه کمی قطع نه کوم دي. دا اوس خلک د ما په کور کې متاتان دي، یعنی زوی مې دی، ورور مې دی، ډېر مې حالات خرابه دی. یعنی دا اوس په دا ګړي موږ ډوډۍ خوړین ده، ډېر جګر خونه یاست، ډېر دا حالات تېرو. زه دغه تاته کوم که ته د نورو ته دغه پیغام ورسوي چې دغه مواد مخدر قطع کاندي، چې خرڅۍ یې ولي یې داس د مردارې کاندي، کنه د موږ په کور کې نه خوټولي خلاصان بس افغانستان متاتو نیوله.
ډېر مننه. بس
خانه پرې باندې ایرونه زه پاتې یم.
او ستاسو مصرف په دې خاطر چې زیات نسی، ستاسو پیغام ډاکټر صاحب هم واورید. د په یو کورونی کې د یو موتاد د موجودیت لکبل د کورونی نور غړو ته په رواني لحاظ څه ستونزې پیښې جاتمد به ډاکټر صاحب په دې اړه خبري کوي. بل اوریدون کې هم پلان کې د دوی ته ورسو. مهرباني وکړئ تاسو آواز اورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
ورو جوړ په خیر. خیر ده.
مننه. خیر اوسې.
مننه ژوند دې سي. ډاکټر مخترا ډاکټر مخترم ته تا سلامونه سلامات وړاندې کوم. تل دا ودی چې ورو چې موږ رواني تکلیف داسې پیدا کړی ورو چې بازار ته زوم یو ترس کې زو او کاغه ته زوم یو ډیر په وهم سره پیدا کړی. یا تر خلکو کان دې یو هم پیدا کړی چې بازار دې وای چاو دې نه کې یا څه کې دې صبر دې ګا دې و شي موږ دومره یعنی وهم برس پیدا کو شي خدای نه خاصه بیا کومه خانه جنگ وشو یعنی دایې شغل سره راغلو. بیا چې ترڅ کې یو نه غرد راپورونه داسې حکومت داسې کار کینو نو عوام نو زړه غدا او بل دې خلکو موږ خپل دې یو خل لرو چې یو داسې څه دی وحشت دی نه چې خلکو یو وهم برس یاږي. زیاتره خلک چې کالوري مرسته پیدا کړي راشه وی ګور چې بلار روانې پرون زه بازار کې روانم، بازار کې روانم یو څه مالات کې دوه خانو هغه دې خپل مرګري په سمایلات کې خو نو ما تو کته نو زه خپل ته باندې ورته خپښم. نو ډاکټر سم نه دا هغه چې دې سي لا ته سو کو څنګه کو چې دې وه مرز نه او دې مرز نه ځان بد کو
دې دې مننه.
دا خو کوم په موټر کې سپور شو بلار روانې نو دا یو داسې خلک سمستي و دا باس راخ.
او ډاکټر صاحب تاسو خبرې واورئ، له تاسو ټلیفون په دې خاطر قطع کوو چې مصرف مو زیاتېږي، ځکه چې نړیوال شمیرې ته مو زنګ وهلی. بیا هم تاسو خبرې ډاکټر صاحب واورئ، حتماً له ځان سره یادښت کړئ، وروسته تاسو پر څرګندونو د خبرې کوي. بل اوریدونکي هم راخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلامونه محترم ته ډاکټر صوفی ته وړاندې کوم فضل هدي وردګې. ما
مهرباني وکړئ وردګ صاحب.
نو د ډاکټر صاحب محترم نه پوښتنه دا چې دا رواني حالت په څو ډول باندې دی او د موږ کورنۍ کې یو دوست یا دا کله چې داسې په کوم محفل کې ګډون کوي او په کوم واده کې ګډون کوي بیا یې نو ټول دغه خیالات بیرون وي چې یعنی بیرون به څه شي کیږي، یا به څوک موټر وي، یا به کوم حادثه کې، یعنی هغه محفل ښه د خوشحالۍ محفل وي خو داسې دغه مشکل دی بیرون وشره بیرون تکي او په محفل کې چې کی داسې یو خیال ورسته دم دغه رواني حالت تل لای کې مرز بل دی دمه پښتنه وا او دغه رواني حالت په څو ډول باندې
دی مننه. د عمر په اړه معلومات ورکړي ډاکټر صاحب ته.
عمر یې 22 کاله دی. د زرات په انځه مې لینا
ډېره مننه. بس ستاسو خبرې واورېدې. بل اوریدونکی هم راخلو چې منتظر پاتې نسی مصرف زیاتېږي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. سلام احمد صالح صاحب. سلامونه مې کې له تاسو ته محترم اوریدونکو ته او ډاکټر صاحب ساتي ته وړاندې کوم. کشمیر خان زرمالوال هم د خیبر پښتونخوا هرې پر نه اړیکه نیولې ده. محترم صالح صاحب د ډاکټر صاحب ساتي نه د ما یو پښتنه ده. هر هغه مریضان چې هغه په رواني ناروغي باندې اخته یا دیغه داسې فلمونه یا سریالونه کتل چې هغه چې جنگ جدل یا مثلا دغه د انټرنیټ له لارې دغه بعضي خلک موبایل کې داسې بعضي شیان کاری چې هغه چې جنگ جګړه دغه یا دا په څومره منفي اثر کوي.
ډېره مننه ستاسو ټلیفونونه قطع سو. بیا هم پوسولو چې له تاوتریخوالي ډک فلمونه یا ویډیو کلیپونه څومره په رواني لحاظ خلک اغیزمنولی سي. اوریدونکي نور لکه چې نسته. یو اوریدونکي لرو. مهرباني وکړئ استاذ آواز اورو.
السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
بخښنه کوم زه د ایران له کرمانه چې زنګ درته ورغم.
مهرباني وکړئ استاذ آواز اورو.
بخښنه کوم ورونه کته څنګه ولانجری د لیپټرلی کې ټول بار دی بلانو تهران ته دغه مغلانجری و ترلی ادا څوک نسته چې دغه یو څوک خوخره کڅنګ راکې ساده.
بس ستاسو آواز که څه هم د پروګرام د موضوع سره دغه پیغام برابر نو بیا هم په دې هیله چې اړوندو چارواکو ستاسو دغه شکایت اوریدلی وي او ایران ته د افغانستان د وسایطو د قاچاغ مخنیوي وکړي. ډاکټر صاحب تاسو تر اوسه بیرته ستاسو د مسلک اړوند مسایل داخلو. لومړی اوریدونکي د مخدره موادو د کارولو په اړه خبرې وکړي چې په یو کورنۍ کې دغه یو کس موجود وي پر رواني لحاظ د کورنۍ پر نور غړو څه تاثیر کوي. د نور اوریدونکو پښتنې حتما تاسو له ځان سره یادښت کړی مې رباني.
بله 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 یادښت کړی مې. محترم خور ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې په 2015 کال کې نړیوال ټولنې لخوا نه د صحي سازمان نړیوال روغتیا سازمان لخوا نه چې کوم تحقیق او څېړنه شوې وه تقریبا 3.5 میلیون انسانان په افغانستان کې مخدره موادو باندې روږدي دي او چې اوس موږ هغې ته تخمیني شکل باندې فکر وکړو تقریبا 4.5 میلیون نه به مخواته په مختلفو موادو باندې روږدي دي. متاسفانه دلته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق په ارتباط باندې ډېر کار نه و شوی او همدا و چې ډېر خلک مخدره موادو باندې روږدي دي. متعدین په خپله رواني ناروغان دي. متاسفانه په ټولنه کې څوک په دې باندې آګاهي نه لري په دې پوهاوی نه لري چې دا رواني تکلیف دی. احتیاط برخه د رواني ناروغیو اساسي برخه ده او د اقتصاد په لحاظ باندې که فکر وکړي وکړو یو کس په 40 ساعتو کې $1 مصرف کړي د مخدره موادو د استفادې په منظور باندې تقریبا $3.5 میلیون یا $4.5 میلیون په ورځ کې زمونږ په مخدره موادو باندې مصرف کیږي. دا غاډنا شکل موږ په نظر کې نیسو. په هر صورت سره کې څو په کورنۍ کې متعدد ولري یعنی په اصطلاح رواني ناروغ ولري کورنۍ د لپاره هم سرخوګاوي دی ځکه په کورنۍ کې د کس خپل وظایف او کار د لاسه ورکوي د کورنۍ شتمني او مال د خپل مخدره موادو لاسته راوړلو لپاره خرڅوي. همدارنګه روابط خرابېږي په کورنۍ کې ځکه دوی په شخصیت کې تغیرات راځي د دوی په خلق کې تغیرات راځي دوی په افکارو کې تغیرات راځي. یعنی کاملا یو رواني ناروغ چې د خلقي لحاظه هم اسید پذیره همدارنګه د فکري لحاظه او د اجتماعي روابطو د لحاظه په ټولنه کې د غلا او د غدۍ مسایل ډېریږي جنایي جرمونه ډېریږي. همدارنګه دغه شخص ته خپله فزیکي او رواني صدمات فوق العاده ډېر وي ځکه هم د رواني لحاظه ناروغي وي او هم د
ډاکټر صاحب په یو کورونی کې چې دغه یو موتاد کس موجود وي زیات وخت د کورونی نور غړي پیغورونه ورکوي بد چلند ورسره کوي یو ځای ډوډۍ نه ورسره خوري یا روابط ورسره قطع کوي. دغه موضوع هم که تاسو یاد کړی چې دا مرسته کوي د موتاد کس سره کده د ستونزې لا پسې زیاتوي.
نه مرسته نه کوي بلکې برعکس نور هم ضرر ورته رسیږي ځکه یو متاد چې درملنه کیږي د فامیلی حمایت فیملی سپورټ ډېر زیات مهم دی کورنۍ غړي باید د هغې نه حمایه وکړي او هغې ته د مریض او د ناروغ په سترګه وکتل شي. ځکه ما مخکې عرض وکړه چې دی یو رواني ناروغ دی، ځکه احتیاط برخه د رواني ناروغیو د تصنیف بندي په اساس باندې یا د کلاسیفیکیشن په اساس د رواني ناروغیو اساسي برخه ده. نو دی یو رواني ناروغ دی، دی د کورنۍ د غړو حمایت ته ډېره زیاته اړتیا لري، او که د حمایه ونشي بالاخره دا بیا بیرون ته وځي او په بیرون کې نورم تخریبات او همدارنګه غلا او د خپل مواد مخدره مواد د لاسته راوړلو لپاره نورو جرمونو ته لاس اچوي، او بالاخره احتیاط څوک شکل نیسي، یعنی ملټیپل یوزر ته جوړېږي، یعنی مختلف موادو نه په یو وخت کې استفاده کوي او بالاخره د مړینې سبب ګرځېدلی شي او په ټولنې ته د ضرر رسېدلو سبب ګرځېدلی شي. د کورنۍ غړي هغې ته د ناروغ په صفت باندې وکتل شي. اما متاسفانه دغه ناروغان ډېر زیات کورنۍ په اوبو باندې بار وي او ډېر زیات زجر ورکوونکي حالتونه په کورنۍ کې رامنځته کوي، او دې سره تقریبا د کورنۍ نور غړي مشکلات سره اخته کیږي. که ټول سره لاس یو کړي او دته د ناروغ په صفت وکتل شي او د نه حمایه وشي، نو موافق به شي دا شخص چې د احتیاط نه لاس واخلي. دغه نوی نظام خدای وکړي چې ډېر زر رامنځته شي او د احتیاط په برخه کې ډېر زیات دقت وکړي، ځکه د مخنیوي لارې چارې ډېرې مهمې دي. د احتیاط یا د محتاط تداوی کول ډېر زیات مصرف غواړي او ډېر زیات لګښت غواړي، او همدارنګه تداوی نو ډېره زیاته مشکله ده په نړیواله سطحه باندې. نو مخنیوي لارې چارې او وقایه ډېره زیاته مهمه ده. که چېرته د مخدره موادو د ټرافیک او د قاچاق مخه ونیول شي، نو نوي ځوانان به پرې اخته نه شي، او همدارنګه خلکو ته عام پوهاوی باید ورکړل شي، خصوصا نوي ځوانانو ته په دغه برخه کې. راځو دغه بل رور پوښتنې جواب ته، چې د ویرې او ډار په برخه کې ویلي وه چې کوم څوک دی او د ډارېږي، نو د دغه ډزو او د انتظاراتو په حصه کې تقریبا دغه مسلو په دغه کې خوار سړی ډارېږي. دا ډار او ویره چې ده الله پاک انسان په روان کې د یو دفاعي میکانیزم په توګه رامنځته کړی، څو چې موږ د خطرونو نه په امان کې وساتل شو، یا د خطر د موقعیت نه فرار وکړو، یا د مقابلې لپاره آمادګي ونیسو. اما که دا بیا ډېره زیاته شي او ډېره شدیده شي او د یو فشار په توګه عمل وکړي، نو د اضطرابي ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي. په موږ د حالاتو کې لکه دغه ډزې او دغه مسایل چې دي، زمونږ ټوله توجه او کانسنټریشن یا فکري تمرکز په همدې دی چې څه به پېښېږي. یعنی هغه بدنګي حالت ورته وایي، هایپر ویجیلنس ورته وایي، یعنی غوږ غوږ چې ورته زمونږ غوږ بس همدې ته دی چې څه حالت به پېښېږي. زمونږ هغه رواني فعالیتونه ټول په همدې باندې متمرکز دي. متاسفانه دغه مسله د دې لامل شوې ده چې زمونږ رواني دفاعي میکانیزمونه کمزوري وي او ونشو کولای شي په نورو مسایلو او نور د ژوند په نورو فعالیتونو باندې فکر وکړو. نو دا هم زمونږ دپاره ډېر مخرب کوونکي ده، بالخصوص روان دپاره. او دا بل فضل هادي وردګ ورور دغه په جواب کې داسې ووایم چې څوک دوش کلن دی، دکه ملګری دی، ووایي چې د همیشه دپاره چې دلته وي، وایي چې بیرون به څه پېښېږي. جنرل انزایټي ډیسارډر ورته وایي، عمومی اضطراب اختلال لدا نور نښې نښانې هم لري، مثلا جسمی نښې نښانې هم لري او رواني. د لحاظه دا کسان همیشه نگرانی لري، همیشه تشویش لري چې سات لحظه به څه پېښېږي. د دوی ټول فکر په همدې باندې متمرکز وي. نو که دی نورې نښې نښانې د خوب خرابوالی لري، او همدارنګه د همیشه لپاره ورختایي حالت لري، او همیشه په همدغه فکرونو کې چې څه حالتونه به رامنځته کېږي، لرزه او ټرایمر او ډاکسې ورته پیدا کېږي، نو باید د رواني متخصص سره د نږدې نه مشوره وکړي چې وروسته د ارزیابۍ نه د ده تشخیص صحیح کړي، او ده ته د دوایي درمل او همدارنګه روان درملنه د امکانات په صورت کې ورته شروع شي. دا بل کشمیر خان ورور وویلې چې دا د سیریالونو لیدنه، بالکل دا ډېره زیاته مهمه موضوع ده. دا نه چې د رواني ناروغانو د رواني ناروغۍ د تشدیدېدا سبب کېږي، بلکې پر روغو اشخاصو په روان باندې هم ډېر بد اغېزه شیندلی شي. جنګ ډېره یو بده پدیده ده، جنګ او جګړه متاسفانه، او زموږ په هېواد کې 40 کاله کېږي چې دا جنګ او جګړه روانه ده. نو د دغه سیریالونو لیدل داسې دي چې مخترب کوونکي اثرات لري، بالخصوص په دغه برخه کې دغه د تنکیو ځوانانو او ماشومانو دپاره دغه بعضې انټرنیټي ګیمونه او دا شیان هم ډېر خطرناک دي، سیریالونه هم خطرناک دي. حتی د تلویزیون په پرده باندې د خرابو خبرونو خپرونه چې د انسان پر روان باندې اغېزه کوي، او د حتی د پاست ټراوماتیک سترس زاردار د اختلالاتو د رامنځته کېدو لامل ګرځېدلی شي. ځکه موږ هر یو د خپل ژوند په اوږدو کې چې په دغه انقلابي شرایطو کې رالوی شوي یو، همیشه دپاره بم، انفجار، وژنه، قتل، دا هر څه لیدلی دي او یا هم اوریدلی دي. نو مونږ چې بار بار په سکرین باندې وګورو نو دا حالت مونږ ته پلس بکی یا دوباره راژوندی کوي. احتمالات دي دي چې مونږ د یو حادثې نه وروسته د رواني ضربې په اختلال باندې یا د رواني ضربې نه وروسته د یو رواني سټرس په اختلال باندې اخته شو. دا امکانات او چانس ډېرولی شي.
ډاکټر صاحب د ماشومانو پر روان هم دغه مسایل تاثیر لري ځکه چې هغوی تر نورو زیات زیانګالي یا آسیب پذیره دي. په دې برخه کې کورنۍ ته ستاسو مشوره څه ده؟
زما مشوره کورنۍ ته دا ده چې اول خو ماشومان زیاتره دغه فلمونو د لیدلو نه منع کړي او هغه سریالونه هغوی باید ونه ګوري ځکه هغوی رواني دفاعي میکانیزمونه ډېر کمزوري دي او هغه ډېر زیات لکه تاسو یادونه وکړه ډېر زر د اغېزو لاندې راځي او آسیب پذیره دي. دغه د ګیمونو استفاده کول دا یو شی بل هم راوتی دی. دغه ګیم چې پای کې ډېر زیات د جنګ جګړې او د قتل هغه مسایل ماشومانو ته زده کول کېږي او هغه بیا داسې په ټولنه کې یو بېرحمه شکل باندې بیا سبا ته حرکت کوي د خپلو امنوانو په مقابل کې. د دوی د شخصیت جوړونه کې ډېر زیات مخرب او تخریب کوونکي اثرات درلودلی شي. همدارنګه د ویرې او استراباتو د رامنځته کېدو دپاره په روان باندې مخرب اثرات درلودلی شي. نو کورنۍ غوړنه زما هیله دا ده چې ماشومان د دغسې شیانو نه لرې وساتي. هغه لوبې او هغه وسایل چې د هغې نه د جنګ او جګړې بوی راځي او یا د هغې ښکارندوی وي او یا د هغې عکس او تصویر څرګندوي د دې نه باید منع کړي. په دې حصه کې د کورنیو توجه ډېره زیاته.
ډاکټر صاحب د رواني سلامتۍ یا د رواني روغتیا په اړه زیاتې څرګندونې موږ کوو. یو څوک څنګه پوسی چې رواني ناروغي لري؟
بله د رواني ناروغیو په اړه باندې خو رواني ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. تقریبا د نوي تصنیفات او تقسیمات په اساس باندې دویش کلاس دویش سم رواني ناروغي دي چې په هغه کې تقریبا 150 رواني اختلالات شامل دي. البته دا تصنیفات د امریکن سایکیاتریک اسوسییشن او د دې تشخیصي دي سم په اساس باندې زه وایم. نو خو په ټولیزه توګه زه غواړم چې خلکو ته یو څه معلومات ورکړم. یعنی مختلف ناروغۍ مختلف شکلونه لري خو مختلف فراز علایم نه نښانې لري. خو زه په عمومي توګه وایم هر هغه چا په خوب کې چې مشکلات رامنځته شي، د هر هغه چا چې په افکارو یا فکرونو کې مشکلات رامنځته شي، منفي فکرونه ورسره پیدا شي، د هغې په احساساتو کې مشکل رامنځته شي، ژوند ورته خوشحالي نه وي، د چشنه لذت نه وړي، د فعالیتونو لپاره پخوانی زور او توان او خوځښت پکې نه وي، زر کم حوصله کېږي، غوسه ورته زر زر راځي، په اشتها کې خرابوالی رامنځته شي، په بین التربیعي روابطو کې خرابوالی رامنځته شي، مسؤلیتونه نشي منلی، خپل مسؤلیتونه په ښه شکل باندې ګرانه کېدی. د فکر کې چې زه په یو نوی په یو نوی رواني ناروغۍ او یا داسې یو رواني روحي فشار یا سترس سره مواجه یم.
بله ډاکټر صاحب، نو فکر کوي چې په افغانستان کې به څوک روغ وي ځکه چې په اکثرو کسانو کې دغه نښې شته؟
بله زه فکر کوم چې په افغانستان کې د رواني اختلالاتو فیصدي ګراف مخ په لوړېدو دی او د رواني سټرس او فشار اندازه چې کومه یو ده، یعنی سل سلنه خلک د رواني فشار او سټرس سره مواجه دي په موجوده حالاتو کې. نو حتی رواني سټرسونه هم همدغه حالتونه رامنځته کوي، اما رواني سټرسونه په موقتي شکل باندې حالتونه رامنځته کوي. که چېرته رواني اختلالات یې هغوی خپلې تشخیصي کریټریاوې لري. په هر صورت ما عرض وکړ چې که چېرته دغه نښې نښانې د جملې نه دوه یا درې یا څلور هر څومره نښې نښانې چې په یو چا کې ولیدل شي، هغه د رواني متخصص سره په دې اړه باندې مشوره وکړي چې آیا د رواني اختلال کم یو نوع باندې اخته دی او که یا په رواني فشار یا سټرس سره مواجه دی. دا خو بېله شکه ټول خلک د رواني فشار او سټرس سره په موجوده حالاتو کې مواجه دي، اما رواني اختلالات یا ناروغۍ بیا شدید حالتونه دي چې هغه خپلې ځانګړنې لري، کریټریاوې لري تشخیصیه. نو هغه بیا ډاکټر او متخصص وروسته د معاینه او ارزیابۍ نه دا وځه کولی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک رواني اختلالات یا ستونزې ولري، نورې کوم ستونزې ورته پیښیږي که دی مراجعه نه کوي ډاکټر ته یا د تداوۍ لپاره نه لاس په کار کیږي؟
بله، او یو خو د رواني لحاظ رواني اختلالات په لومړي کې هغه خفیف شکلونه بیا متوسط او شدید حالت ته ځي. که چېرته په وخت سره ډاکټر ته مراجعه ونه کړي او د خپل اختلال درملنې لپاره اقدام ونه کړي، هغه رواني اختلالات کېدلی شي چې کوموربیډیټي شکل مونږ ورته وایو، یعنی نور رواني اختلالات، یو رواني اختلال اخته دی اما په موجوده وخت کې د هغې درملنه ونه کړه، کېدای شي چې یو بل اختلال د هغه سره ملګری شي. په طور د مثال یو څوک اضطراب لري که د اضطراب تداوی نه کړي، ډپریشن احتمال شته، یا څوک مثلا پی ټی ایچ ډی لري یا پاس ټراماتیک سزادر چې ما ورته ویلي د جنګ جګړو په نتیجه کې چې رامنځته کېږي، یا رواني سټرس لري په دوامداره توګه، شدید سټرس دی چې د سټرس مینجمنټ او مدیریت نشي کولی د رواني فشار، نو دا کېدلی شي په رواني اختلال باندې اخته شي. دا خو هغه رواني بودونه دي یا په ژور خفګان باندې یا ډپریشن باندې اخته کېدو په نتیجه کې مثلا خلکو ته ځان وژنې افکار پیدا کېږي، ځکه ژوند بې لذته کېږي، ورته فعالیتونه ورته بې خونده کېږي، په راتلونکي بې باوره کېږي او بالاخره د ځان وژنې اقدام کوي. او یا دا سایکوتیک اختلالات دي، هغه جنون ډوله ناروغي دي چې هغه د نورو د وژنو مثلا افکارو سره پیدا کېږي یا د نورو د وژنو دپاره اقدام کوي، دا مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه رواني اختلالات د جسمي ناروغیو د رامنځته کېدو دپاره لومړی شرط دی. یو رواني فشار یا سټرس کولی شي چې قلبي حملات رامنځته کړي، سختې مغزي رامنځته کړي، همدارنګه د شکرې ناروغۍ د رامنځته کېدو باعث ګرځېدلی شي، په نورو ټولو سیستمونو باندې اغیزه کولی شي، او همدارنګه د احتیاط برخه رامنځته کولی شي. دغه کسان چې مخدره موادو باندې روږدي دي، هغه په څنګ کې نور رواني اختلالات هم لري، یعنې رواني اختلالات د دې لامل شوی چې دی خپله دی د احتیاط ته پناه وړې ده، یعنې هم جسمي مشکلات رامنځته کولی شي هم رواني مشکلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب، تاسو خو همدغو کسانو سره سروکار لري، ډېر مراجعین مو څوک دي؟ ځوانان، تنکي زلمیان، که د پاخه عمر لرونکي کسان، یا نارینه او ښځو کې هم یعنی فیصدي تاسو ته اطمینان نسته؟
بله، ځوانان هم دغه دی زیات، اوس خو د افغانستان ټولنه تقریبا زیات ځوانه ټولنه ده، زیاتره ځوانان مراجعه کوونکي دي، د احتیاط برخه کې زیاتره ځوانان دي، او د رواني اختلالاتو په برخه کې د متوسط عمر کسان هم ډېر زیات دي. اوس په دې وختو کې ځوانان نور هم کلینیکونو او روغتونونو ته مخه کړې ده، د رواني تکالیفو او مشکلاتو له کبله کړېږي. د ښځو په حصه کې ووایم چې مېرمنې زیاتره زموږ خویندې میندې د خلقي ناروغیو یا ژور خفګان یا ډپریشنونه چې هغه اجتماعي کلتوري او کورني سټرسونه، کورني تاوتریخوالي دي، او ډېر لاملونه چې په هغه کې شامل دي، د دوی فیصدي نسبت نارینه ته زیاته ده. د احتیاط په برخه کې زیاتره ناروغان چې دي نارینه دي. شخصیتي اختلالات چې د ټولنې دپاره د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي، دا هم په تقریبا د 13 کلونو عمر نه پورته کسانو کې دا اختلالات هم ملګری وي، چې هغه سره بیا خلقي او نور رواني ناروغي سره ملګری وي. مراجعه کې په ټولي د توګه وایم چې د څلو نه تر 50 پورې ډېر کسان مراجعه کوونکي دي، فیصدي لوړه تشکیلوي، او په دویمه کټګوري کې بیا د پاخو عمر، زاړو عمر کسان هم مراجعه کوونکي دي. اما متاسفانه زموږ په ټولنه کې زیات خلک د رواني اختلالات په اړه باندې کافي پوهاوی نه لري. هغه دا فکر کوي چې صرف دغه لیونتوب یا جنون چې دی، دا یو رواني اختلال دی، در حال کې چې نور رواني اختلالات چې ما ارزو که ډېر زیات دي نسبت د جنون اختلالاتو ته. هغه کسان چې لږ څه په ځان پوهېږي او یا څه معلومات لري یا د نورو سره خپل معلومات شریکوي، بیا دوی مراجعه زیاته ده. اما په عامه سطح کې موږ فکر وکړو مراجعه په دې لږ کمه ده چې څوک په ناروغۍ باندې تر ډېره پورې نه پوهېږي او بل سنتي درملنې کوي، مثلا زیارتونو ته ځي او دم او تعویز او دا مسایل اوله کې مخې ته وړي، بیا وروسته نو رواني ډاکټر ته مراجعه کوي.
بله ډاکټر صاحب، څو اورېدونکي په لاین کې دي، تاسو هم د دوی سوالونه ځان سره یاداشت کړئ. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام متخصص ډاکټر ستاسو آواز اوري.
السلام علیکم تاسو محترم ډاکټر صاحب، سلامونه ونی کی دی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
امیر په جلال آباد نن تاسو سره لاین کیما. دا اپیلپسیا په عام اصطلاح د خلک ورته نیتی وای، یو مریض د فتن غورځي یو د دریو نه 15 د یو پورې د خپل ته زګرای دی، یو مریض بالکل یو شی یو د څه په ځان باندې نه پیږي. بیا چې کله خپل دا ډاکټران ته ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي، ډاکټر صاحب ورته مساکینه دا واغانه دا صاحب ته دوا ورکی، هغه کی خوین کی اخی او چیکره دا دوا خلاصي کی دا جام سے دوام دا امدا سی 15 سے عملت راځي او چته کی آیا دا تکلیف تداوی لري دسی چې دا مرض بالکل خوشی او کنه امدا سی دا موقتا دوا جبري خي او نو بیا دې امدا راځي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، اتمن تاسو ته جواب درکې. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی تورزو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی.
ڈاکٹر صاحب ته سلام او تاسو ته سلام دی آزادی راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. ڈاکٹر صاحب نن دغه پښتنه ده چې دغه
د اوریدونکو آواز نه اورو تماس لکه چې قد سوبل اوریدونکو ته ورزومې را باندې وکړه آزادی راډیو د ساس آواز اورو
د سلام په وړاندې ټولو سره نه دی ولا پیدا شي بل غزنه خبرې کوم
مهرباني وکړئ
مننه کوم سلی صاحب ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه وایم ډاکټر صاحب نن یې پوښتنه همدا ده ډاکټر صاحب ځینې کسان دی البته یو تعداد ځوانان ملګري دي یو د کله چې خپه شي خپګان پر راسي همداسې یو ډول بېوش شي بېران شي بې حاله شي بې سده شي وای وای دا مرګای پیرای د ځینې کسان وای پیرای د ځینې کسان وای دا د زړه تکلیف ده آیا دې ته هم رواني ناروغي ویلای شو کنه
ډیره مننه مخکې هم اوریدونکو د مرګي ادبونه وکړه ډاکټر صاحب تاسو مخکې د دودیزو درملونو موضوع ته اشاره وکړه دا اوریدونکو دغه څرګندونې تاسو واوریدې بل اوریدونکو نه لرو بس تاسو پر تاسو ډاکټر صاحب تاسو جواب څه دی
bale bale دا د لالبات نه چې ضرور د اپلیپسی مرګي په رابطه باندې پوښتنه کړې وه زه کوشش کوم چې په ډېرو ساده الفاظو باندې دوی ته معلومات ورکړم خلکو په منځ کې داسې فکر دی چې مرګي لکه د پیري په شکل باندې یو اجنبي یو څه شی دی د انسان په وجود باندې کښېني او هغه د انسان په وجود اغېزه کوي یا په مغز باندې او یا په سیستمونو باندې خو داسې نه ده دا د خلکو په منځ کې یو افسانه ده یو ذهنیت دی اصلا اپلیپسی چې کومه یو ده دا د عصبي حجراتو دا اصلا عصبي ناروغي ده د عصبي حجرې د حجروي غشا یا حجروي دیوال په اوږدو کې د برقي چارجونو تغییر دی مختلف لاملونه لري تر ډېره حده پورې علتونه معلوم نه دي تر یو اندازې پورې بعضې فکتورونه دي چې مثلا د مرګي مثلا د سر زردي دي د ماشوم د تولد په وخت کې د سر پر باندې فشار واردونه ده او یا د مور په ګډه کې کله چې ماشوم تشکل کوي په لومړي قدم کې عصبي لوله جوړیږي په هغه وخت کې اب نارمالیټي یعنی د مختلفو دلایلو له کبله نو او به د ورکو د ماشوم ټوپ په دوران کې عصبي انتاني التهابي ناروغي هم کېدلی شي چې په مغز کې سکار پریږدي د ځان او بیا وروسته دغه د حجروي غشا په اوږدو کې د برقي چارجونو تغییر په نتیجه کې یو شارټ رامنځته شي او بالاخره دغه حالت چې د یو څو ثانیو نه تر نیولې تر دقو پورې دوام پیدا کوي شخص خپل شعور د لاسه ورکوي نو دا یو عصبي ناروغي ده د درملنه لري یو تعداد داسې وي چې د درملنې اصول هم دا دي نړیوال اصول دا دي چې کله یو څوک مرګي یا اپلیپسي باندې تشخیص شي د درمل څه مسکن دواګانې نه دي بالخصوص د همدغه انټي کنولسانت یا دغه تسمجاتو ضد دواګانې دي اما د هغې په ورکولو کې خلک کافي پوهاوی نه لري د یو کال نیولې تر درې کال پورې ډاکټر ناروغ ته په متواتره توګه په منظمه توګه درمل ورکوي او په هیڅ صورت ناروغ باید درمل خطا نه کړي او د ډاکټر د نظر لاندې درمل واخلي کله چې د یو کال نه تر درې کال پورې حملات د کنټرول لاندې راغله بیا وروسته ډاکټر تصمیم نیسي په تدریجي توګه دوا قطع کوي په تدریجي توګه چې دوا قطع کړي وروسته بیا حملات رانغله نو ډېر کاملا جوړ شوی دی اما ورسره قطع کیدونه د تدریجي قطع کیدونه د ناروغ ته بیا هم حملات پیدا شوه بیا ډاکټر سره باید مشوره وکړي ډاکټر ته بیا درمل شروع کړي او درمل به تر 15 کال پورې په متواتره توګه باندې استفاده وکړي یعنی هیڅ وخت او هیڅ ټایم د دوا باید قطع نه شي ورسره بیا ډاکټر تصمیم نیسي د 15 کال نه چې آیا د ناروغ باندې درمل قطع شي هم په تدریجي توګه باندې قطع کیږي ورسره قطع کیدونه بیا کتل کیږي چې چرته بیا حملات نو ټول عمر لپاره ناروغ باید یو قلم درمل ضد حملات باید ناروغ واخلي یعنی مختلفه کټګوري او د مختلفو شکلونو لپاره مختلف دواګانې موجود دي هغه د ډاکټر د کلینیکي وړتیا پورې ارتباط پیدا کوي او د فیمیل د رواني پوهاوی او سایکو ایجوکیشن ته موږ توایو دي پورې ارتباط پیدا کوي چې دا ناروغان په متواتره توګه او په منظمه توګه دوا واخلي
بل ډاکټر څنګه د درملو یادونه تاسو وکړه په افغانستان کې کسان چې دغه سده اوږدې مودې لپاره درمل ورکول کیږي د ناروغ له یو څه شکیدو سره هغه درمل پرې کوي دوه کسان تاسو لا شوونه څه ده
بل ما مختار وکړه چې دا کې درمل په دفتن قطع شي ډېر خطرناک تمامېږي د نسبت دا غوښنه چې درمل شروع کړي نه دفتن درمل قطع کی یو تعداد حملات بھی چمو متاثرات سپلپٹک سو یا پائی در پائی حملات یا متواتر مسلسل حملات پائی کہ حتی دمڑی نی چانس چل سلنا نہ تر دیر سلنا پورے دیر زیادتی کی نو درمل باید اس صورت باندې قطع نشي کې د درملو په اوږدو کې هم ناروغ درمل خوړل او عمل راتله د ډاکټر سره مشوره کیږي د درملو ډوز پورته وړل کیږي اوس نو سبا په نړۍ کې په یوه دوا باندې انزست کوي یعنی فشار وادي چې یو دوا یا مونوتراپی نه استفاده وشي چې چېرته بیا ضرورت پیدا شي نو کمپین تراپی ده چې یعنی څو دواګانې سره یوځای کیږي هغه د ډاکټر خپل کلینیکي قضاوت دی چې تر هغې په اساس باندې د ناروغ درملنه عیاروي یعنی درمل باید خپل سر په قطعي صورت سره قطع نه شي بیا م ارز کومه چې اپلپسي یا مرګي او عصبي ناروغي ده دا د کوم اجنبي جسم نه دی چې موږ مثلا سنتي دواوانو ته لاړ شو زیارتونو ته لاړ شو او د بعض خلکو نه ټوټې مټکې واخلو په دې باندې قطع نه کیږي نو دا یو مرض دی دا بل نبی الله ورور په ارتباط باندې چې خفګان په نتیجه کې عملات خلکو ته پیدا کیږي بالکل دا مې رواني اختلال نه چې د تبدیلي اختلال په نامو باندې یادیږي دا داسې دی دا د هغه مرګي نه یو اندازه خطرات کم دي او ډېر جدي نه دی او ډېر دوامداره درملنې ته هم اړتیا نشته دا داسې وي چې کله ناروغ د خفګان او معیشت سره مواجه شي هغه کسان چې د ژوند په اوږدو کې ډېر زیات محرومیتونه لیدلي وي د فشارونو سره مواجه وي او هغه کسان چې ډېرې خبرې په خپل ذهن کې اچوي یعنې ایموشنل ابریکشن نه کوي یعنې خپل هیجان تخلیه کوي نو هر څه په ځان باندې فشار راواردوي نو هغه بیا ډېر اوږد میکانیزم دی خو زه لنډه وایم چې ناروغ په داسې حالت پیدا کیږي چې یو کاذب پلز ورته پیدا کیږي موقتی یا دا دی چې کاذب تشنجات حملاتو ته پیدا کیږي لکه د رور چې ویلې بې خوده کیږي حتی زوف کیږي اما دوی په سره کې بیداره وي خبرې اوري شعور یې قطع نه وي اما دوی خپله نشي کولی چې خبرې وکړي یا کاذب روڼوالی ورته پیدا کیږي یا کاذب کوڼوالی ورته پیدا کیږي یا ګونګیتوب ورته پیدا کیږي دا حملات ته پیدا کی پلمړي سر کې دا فکر کېږي چې دا ناروغ خپل په ځان راوړي خو وروسته علما په دې برخه کې څېړنې وکړي چې نه دا په خپل د انسان د توانمندۍ نه بار خبره ده یعنی په دې باندې راتللی شي زیاتره په ښځو کې ډېر زیات لیدل کېږي په ځوانانو کې ډېر زیات لیدل کېږي په نالوستو کسانو کې ډېر زیات لیدل کېږي دا کسان د رواني فشار یا رواني مسله چې د خفګان باعث شوی دی هغه سټرس هغه باید برطرفه شي کله چې برطرفه شو دا حملات نه رامنځته کېږي اما په برخې مواردو کې دا د ډپریشن یا جوور خفګان سره هم ملګری چې پای کې ناروغ مثلا کافی خوب نه لري خو خوب نه لري هر څو ته بې خوند وي همیشه خفه وي فکری تمرکز خراب وي د انرژي نشواله فکر کوي نا امیدي احساس لري او د ځان وژنې فکرونه مختلف مخې مخانه نو د جوور خفګان سره په زیاتو مواردو کې دغه کنورژن چې ما وویل یا تبدیلي اختلال یا همدغه چې د رواني فشار په نتیجه کې رامنځته کیږي دا به دغه اپلپسي نه یو څه اندازه ډېره بهتره ده او درملنه هم اسانه ده او مخنیوی هم
بله ډاکټر صاحب لوستي یا باسواده کسان ممکن ستاسو لیکونو کتابونو تحقیقات او نور معلوماتو ګټه واخلي نالوستي کسان چې پلور پروتو سیمو کې دي یا کسان چې لیک لوست نسی کولی څه فکر کوي چې هغه ته به تاسو خپل پیغام څنګه رسوي او لکوم لارو چارو باید کار واخیستل شي
او افغانستان کې خو بدبختانه نالوستي کسان ډېر زیات دي او زه د دا ته وایم چې رواني اختلالات او رواني مشکلات په ټولو کې دي اما په نالوستو کسانو کې یو تعداد اختلالات ډېر زیات دي په دې اړه باندې هغې سره پوهاوی نشته دی موږ به پخوا دلته بعضې پروګرامونه ورکشاپونه د علماو سره نیول د مساجدو د علماو سره او هغې ته هم عام پوهاوی ورکوو او یا به بعضې مناطقو ته تلو خدای وکړي چې دا نظام رامنځته شي او بیا هم هماغه پروګرام او هماغه سیستم مخته لاړ شي ستاسو د راډیو نه ډېره زیاته مننه کوم چې ځکه دا د ازادۍ راډیو په کلو بانډو کې ډېره زیاته اورېدل کېږي او زه هېڅ وخت ستاسو ما ته دعوت راکړي زه نه مس کوم په دې خاطر چې زموږ په لرو کلو او بانډو کې چې هېوادوال پراته دي هغې زموږ د خبرو نه یو څه برداشت وکړي او څه اخیستنه وکړي چې د هغې ته په پایده باندې تمامه شي تاسو نه هم مننه کوم میډیا ډېر زیات رول لري دا خبر رسول ډېر زیات رول لري نو په دغه برخه کې یو منظم پلان ته اړتیا شته دی که چېرته بېرته نظام خدای خو باندې ودروه او د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې دا مسایل شته دا برنامې شته په صحي پوستو او کلینیکونو کې هم موږ دا پروګرامونه لرل هغلته موږ کسان په دغه برخه کې ټریننګ ورته ورکوو په دغه برخه کې پوهاوی ورکوو چې هغې عامو خلکو ته زموږ نظریات او دغه څېړنې او تحقیقات او نتایج او مسایل ورورسوي.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې چې کله په رواني لحاظ یو څوک اختلالات لري یا ناروغي لري، په څه حالت کې ډاکټر ته مراجعه کوي؟ کله چې بیخي حالت خرابېږي، که فکر کوي چې په هغه لومړیو شیبو کې هم ځینې کسان علاقه لري چې له اړوند متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي؟
متاسفانه مامخ کې ارزو کې چې په لومړي قدم کې خو د تناروغ په سترګو نه کتل کیږي، د کورنۍ غړي اول دا درک نه لري چې د رواني ناروغي اخته دی یا رواني ناروغي یعنی څه. په لومړي کې وایي چې ولا په دې باندې اروای خبيسه ناشته ده، او مثلا صوبیان ناشتي او پیریان ناشتي، دا د عامو خلکو عقاید دي. بیا د هغه زیارتونو ته ځي او هغلته هغه خلک خپلې ټوټکې او خپل هغه پیسې او هغه اضافه شیان پې اخلي او نمونه پېږدي او هغه ډېر مسایل دي، او یو تعداد هغلته ځي. یو تعداد هغه کسان چې مثلا نارینه وي او د کور د پاره د کور هغه اصلي ګټونکي وي، یعنی کور ته کار کوي او پیسې او د کور معیشت رفع کوي، هغې کې چېرته په سایکوتیک اختلالاتو باندې اخته شي او نارامه شي، د کورنۍ غړي هغه بیا طبعا هغه متاسفانه لومړي قدم کې هغه زیارتونو ته وړي، وروسته د هغې نه که چېرته مشکل حل نه شي بیا نو ډاکټر ته مراجعه کوي. د ښځو قانون باندې ووایم چې په لومړي قدم کې بدبختانه داسې فکر کیږي چې دا مکر کوي او دا مثلا د کار نه ځان غورځوي. وسو یو مثال ته وړاندې کوم، یو خور په جوړ خپګان او ډیپریشن اخته ده، هغه هیڅ نوې انرژي د کار او فعالیت لپاره نه لري، یو کونج کې پراته ده او نشي کولای چې فعالیت وکړي، او د کورنۍ غړي نور هم په فشار وارد دي چې ته باید دا کار وکړي، یعنی د کورنۍ کار وکړي، د کورنۍ مسایل په غاړه واخلي، نو هغه که چېرته نشي کولای وای دا بانجوی کوي، هغه دپاره نور هم مشکلات ډېروي، ځکه په دې اړوند باندې هغې سره پوهاوی نه وي. او په ډېر ناوخته وخت کې د ډاکټر ته وړي، په هغه وخت کې وړي چې هر څه شدید حالت ته تللي وي، نو د هغې بیا هغه درملنه هم مشکله وي. که په لومړي قدم کې بوزي ممکن مصارف هم کم وي او مشکل هم زر حل شي او درملنه هم په ښه وخت سر ته ورسیږي.
بله ډاکټر صاحب، په لویدیځه نړۍ کې هم دغه ستونزه ډېره زیاته ده، حتی په ځینو اروپایي هیوادونو کې د ځان وژنې پیښې هم زیاتې دي، خصوصا په هغو ځایونو کې چې لمر یا د لمر رڼا کمه وي. په ټولنیزو شبکو کې د جګړو او تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خپرېږي، خصوصا په افغانستان کې. په لویدیځه نړۍ کې چې کله چې یو څوک داسې ستونزه لري، ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر اوله لارښوونه همدغه ورته کوي چې خپلې ټولنیزې شبکې نه کاروي یا بندې کړي. ستاسو لارښوونه دغه کسانو ته چې له دغسې عکسونو او ویډیوګانو څخه یا مسایلو څخه ځورېږي څه ده؟
او دا ډېره مهم موضوع تاسو اشاره وکړه. اوس نن سبا زمونږ په فیسبوک کې تقریبا ډېر زیات مسایل دروغین خپرېږي، بعضې ویډیوګانې ډېرې خطرناک خپرېږي، بعضې افواهات او اشاعات ډېر خطرناک خپرېږي چې دا خلک پر روان باندې ډېره بد اغېزه کوي. زه نه دا چې یوازې رواني ناروغانو ته وایم، زه ټولو ته وایم چې اول په دغه خبرونو کتل ضرور نه دي، که ګورئ 50 نه تر 80 سلنه پورې زیاتره دروغ خپرېږي. هغه بعضې سایټونه غواړي چې توجه جلب کړي، د خلکو دروغ خبر خپروي چې دا پروان باندې مخرب اثرات لري. نو زه نه یوازې چې رواني ناروغان خو باید قطن ونه ګوري، حتی روغ کسان چې ما مخکې ارزو کړي چې سل سل مخل په افغانستان کې د رواني ستونزو او فشار سره مواجه دي، او کله چې دغه سایټونه ګوري دغه دروغین خبرونه، خو به موږ او تاسې اوازې سره چوکو ته ویل، هغه به ډېر زیات تاثیر په خلکو غورځو. نو د اوس اوازې فیسبوکي اوازې دي، دا نو ډېر خطرناک دي. اوس په هغه بله شپه باندې چې دغه ډزو ډوس شوی، دا د فیسبوکي اوازې په نتیجه کې رامنځته شو چې ګواکې پلانې ولایت داسې شو، پلانې هغسې شو، خلکو ډزې شروع کړې، د ټولو خلکو ته یې څومره رواني صدمات ورسول، همدارنګه فزیکي صدمات، ولس هیوادوال زموږ شهیدان شو، څو څلوېښت نفره زخمیان شو. یعنې دومره دغه شبکو لیدنه نه یوازې چې رواني ناروغانو ته مشکلات زېږوي په موجوده حالاتو کې، بالخصوص په افغانستان کې ټولو خلکو ته، یعنی دغلته داسې یو غیر واقعي مسایل خپرېږي. نو په دې خاطر دې ډېر زیات نه ګوري، ډډه دې ته کوي، په صرف په هغه خبرونو دې اکتفا کوي د ضرورت په اندازه باندې چې کوم د یو رسمي چینل نه خپرېږي، نسبت دې نه چې د پوسوکي مسایلو ته ارزښت ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، یو څوک ممکن همدغه د رواني اختلالاتو نښې ولري، هغه په خپل سر درملتون ته مراجعه کوي، په خپل سر درمل راخلي. په افغانستان کې پر درملتونونو باندې زیات کنټرول هم نشته، ستاسو لارښوونه څه ده چې په خپل سر درمل اخیستل ستونزه زیاتوي که په حلولو کې مرسته کوي؟
بلکې دا ډېره مهمه موضوع ده. دلته په افغانستان کې دواګانې درملتونونو خلاصه کې چې په کلو کې په ټوکریو کې د خوب ګولۍ خرڅېږي، او همدارنګه نورې دواګانې. هیڅ کله رواني ناروغ یا هر څوک چې هر ناروغي ولري په خپل سر د درمل نه اخلي، او رواني ناروغ قطن نه اخلي، ځکه ما مخکې ارزو کړ چې رواني اختلالات یا رواني ناروغۍ ټولې درملو ته اړتیا نه لري. یو ته دا رواني ناروغۍ حتی د یو ښه رهنمایي په اساس باندې، یو ښه سایک ایجوکیشن او فیملی سره د پوهاوي په اساس کېدلی شي چې دا رواني ستونزه په خفیف او متوسط شکل کې موجوده وي، د هغې د درملنې په حصه کې اقدام وشي. هغه شدید حالتونه چې دي، هغه درملنې بیولوژیکي درملنې ته چې اړتیا لري، هغه وخت کې ډاکټر پرې تصمیم نیسي چې کوم درمل د کومې مودې دپاره په کوم اندازه باندې کوم ناروغ ته ورکړل شي. یعنی په خپل سر د دارو درمل اخیستل نه یوازې دا چې ستونزه نه حلوي، بلکې ستونزه فوق العاده زیاتولی شي، بالخصوص عصبي او رواني دواګانې چې د هغې جانبي عوارض نسبت نورو درملو ته ډېر زیات دي. نو زما غوښتنه او توصیه د خلکو نه دا ده چې هیڅکله په خپل سر ګولۍ ونه خوري. حتی یو تعداد داسې دي زموږ په ټولنه کې چې یو شخص د یو دوا سره اخیستی وی، د ډاکټر نه اخیستی، د بل نفر ته ویلي زم دا مشکلات لرم، وی وروره یا خورې دا زما ګولۍ واخله تی وخوره. حال دا چې هغه د هغې دپاره نه ده، نه د هغې د مشکل دپاره ده، نه د هغې د عمر مطابق ده، او نه هغه ډوز د هغې دپاره ده، نه هغه درمل د هغې دپاره دي. نو ستونزه یې نور هم زیاته کړې ده. دلته د بنزو ډیزیپینو روږدېدو اختلالات اوس ډېر مخ په ډېرېدو دي. یعنې ډېر زیات کسان د خوب د ګولو نه په خپل سر استفاده کوي، چې دا یو بله غټه ستونزه ده چې په دې ټولنه کې موجوده ده.
بلې ډاکټر صاحب، هغه کسان چې په درملتونونو کې ناست دي، هغوی ته ستاسو لارښوونه څه ده چې کله دغسې کسان د په خپل سر د درملو د غوښتنې دپاره ورځي، دوی څه باید وکړي؟
بلې، ډېره مهمه خبره ده. یو دا چې که چېرته نظام نشته، که چېرته قانون نشته، نو زموږ وجدان چې دی دا پخپله یو لوی قاضي دی. باید دغه وروڼو او دغه خلکو نه چې په دواخانو او درملتونونو کې ناست دي، د دې نه هیله زما دا ده چې خپل وجدان د قاضي کې، او داسې د فکر وکړي چې زما د کورنۍ یو غړی ما ته راغلی دی، ځکه دا هېواد د کورنۍ حیثیت لري. نو که په هېواد کې څوک ناروغ وي، نو ټولو باندې اثرات لویږي. نو دې دغه په بل ایماني وجداني اسلامي او دنده دا ده چې یعنې په خپل سر خلکو ته دوا ورنه کړي، ځکه چې هغه د ګټې نه ضرر ډېر زیات دی. دا د دوی مسؤلیت جوړیږي ایماني او وجداني چې دې کار نه جد دنده ډوکي، د دوه روپو ګټو په خاطر باندې د نورو انسانانو ژوند ته ګواښ پېښ نه کړي.
بلې ډاکټر صاحب، ستاسو مخکې اشاره درلوده، ستاسو په خبرې کې یوه اشاره وه چې په افغانستان کې په رواني ستونزو اخته کسان خورا زیات دي. څه لارښوونه کوي چې په رسنیو کې پر رواني مسایلو د بحث لپاره باید څه وسي؟ ملي راډیو ټلویزیون په دې برخه کې څه وکړي؟ نورې خصوصي رسنۍ یا هم دولتي مطبوعات؟
بلې، ډېر زیات مسؤلیت د دې جوړیږي. اول خو زه دغه نوي خلک چې راغلي دي، د نه هیله زما دا ده چې زر تر زره په هیواد کې یو نظام اعلان کړي چې د خلکو دغه یو رواني فشار او دغه ګډوډي او ذهنیت چې د خلکو په ذهن کې دی او د خلکو په ژوند کې دی، د خلکو په روان کې دی، دا برطرفه شي. رواني امنیت چې کوم یو دی، ځان له فزیکي امنیت نه دی، رواني امنیت کې اقتصادي امنیت دی، اجتماعي او ټولنیز امنیت دی، د تجارت راکړې ورکړې اقتصادي برخه تشکیلی دا ډېر زیات مهم دی. وروسته دینا خلک ډېر زوریدلي دي، خلک ډېر کړېدلي دي. پنځه څلوېښت کاله جګړه په دې هېواد کې تېره شوې ده، او روسي چل کلونه خو ډېر خطرناک وو، او روسي دا تحولات چې دي دا د خلکو پر رواني جدي اغېزه کړې ده. که تاسو بیرون کې در چانه پوښتنه وکړئ، ناهیلې ښکاري. نو په دې اړوند باندې د دې نه زما هیله دا ده چې په دولتي کمیشنونو کې، د دولتي رادیوګانو مطبوعاتو کې فوق العاده برخې ته دغه ورکړي، د تقویه ورکړي، او دغه برخه ډېره زیاته پیاوړي کړي، رواني متخصصینو سره دپې خبرې وکړي، دوی د خپلو خلکو ته ډاډ ورکړي، ګردي میزونه دې جوړ کړي، او د خصوصي تلویزیونونه زما هیله دا ده، خصوصي مطبوعاتونه کیسه تلویزیونونه وي، کیسه رادیوګانې وي، رادیوګانې وي، په دغه اړوند باندې باید ټولو هېوادوالو ته پوهاوی ورکړل شي، ډاډ ورکړل شي، همدارنګه د مرض د مخنیوي لارې چارې ورته وښودل شي، او د فامیلي حمایت او د کورنۍ حمایت او د چاپیریال حمایت ډېر زیات مهم دی.
بلې ډاکټر صاحب، ستاسو د خبرو نه چوړ دا دی چې یو څوک باید په خپل ژوند کې په خپله خوشحالي رامنځته کړي. دغه خوشحالي رامنځته کول کوم هنر غواړي؟ خلک څنګه کولی شي چې په کوچنیو مسایلو هم ځان خوشحاله کړي؟
بلې، زه ډېر ساده مثال وړاندې کوم. په خپل کورنۍ کې د خپلو ماشومانو سره، یو مور او پلار حد اقل حد اقل په یو چلیر ساتو کې یو سات که حقیقی وي او کاذبه خوشحالي در رامنځته کړي، یو ټوکې ټکانې خنداګانې او بعضې مسایل په کورنۍ کې په مشترک ډول باندې د مینې محبت خبرې او د تاوتریخوالي او د تشدد په ځانه لري یو ماحول دې جوړوي. یعنی که په حقیقي شکل مثلا نه وي، په یو کاذب شکل مور پلار چې هغه ماشومانو د خوشحالتیا سبب وګرځي او اعتماد رامنځته شي د دوی په منځ کې، یو سات دپاره دغه غمونه د شاته وغورځول شي او د خوشحالۍ حالتونه دې رامنځته شي په کورنۍ کې. بل موضوع دا ده چې سپورت کول، ورزش کول او همدارنګه عبادت کول، دا هغه مسایل دي چې مونږ یو اندازه د رواني فشارونه لرې ساتلی شي. بیرون کې مونږ کولی شو چې د خپل ګاونډ سره ښه روابط رامنځته کړو، یو د بل سره لیده کاته باید ولرو، ټوکه ټکاله خندا او هغه خوښوونکي مسایل ولو که هغه واړه واړه کوچني زیرې وي، یو بل ته د خوښۍ په ارتباط ورکړو، د سټرس او د فشار او د خفګان خبرونه یو بل ته ډېر زیات وانه ورو، نو د مونږ ډېر کومک یو بل سره کړی.
ډېره مننه. د پروګرام میلمه مو د رواني ناروغۍ متخصص ټرینر ډاکټر ایمل صفایل. اوریدونکو هم مننه چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې را سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مو د رواني ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. اوریدونکو هم مننه چې تماس یې ونیوه او پروګرام یې لا شایسته کړ.
لمبود غر غرود شور نادی خبر بسرو لمبود غر غرود شور نادی خبر دا څوک چې جنگ وړي د جنگل زور نادی خبر لاد گدر گور رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گور رکھی یادوی کوئی پگر لگی دلی اور دی خبر سوچ جنگ وڑی د جنگل زور دی خبر سو لمبو دغر کرو شور دی خبر سو لمبو کور دورا نو پرمان لیونی زماد کور دورا نو پرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ جنگل زور دی خبر دسرو لمبو دغر درو شور دی خبر دسرو لمبو خلق دمرا د نفرت پا گنام گرم و دا خلق دمرا د نفرت پا گنام گرم و